د مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د سهار 10 بجې سوي دي. زبوروال کاکړ به هم درته هر کله وایم په دې خبرونه کې ریپورتونه او شننګ در خبرو او نیوز پروګرام حجره هم در وړاندې کوو. خو تر هغه وړاندې خبرونه د مهم خبرونو سره ټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر تورخم لاره د دواړخیز تجارت لپاره لاره خلاصه شوی ده. د اسلام آباد پریس کلب پولیسو ته په یو لیک کې خواست کړی چې بلوڅ پر لټوال لغ ځای لري کړی او د ایران چارواکو ویلي چې په تیرو لسو ورځو کې څه باندې 4000 افغان کډوال خپل هیواد ته ستانه کړی. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم لاره د تجارتي گاډو پر مخ پرانستل شوې ده. په تورخم کې د پاکستان کسٹم یو چارواکي د نمونه خبرولو په شرط مشال راډیو ته ویلي چې نن سهار شاوخوا 10 ورځې پس تورخم دروازه د مال وړونکو گاډو پر مخ خلاصه شوی او دوه اړخیز تجارت پرې بحال شوی دی. دوی ویلي چې پرون د جنوري پر 28 نیټه په تورخم کې د پاکستاني چارواکو او واکمن افغان طالبانو ترمنځ په یو غونډه کې سلاسوی چې افغان ډرایورانو ته د مارچ تر 1 نیټې پورې مهلت ورکړل سي چې هغوی خپل اسناد پکې جوړ کړي او د اپریل لومړۍ نیټې به پرې یوارې بیا د پاسپورت او ویزې شرط لازمي کړي. دا لغ وروسته ده چې پاکستان د تورخم دروازه د جنوري پر 14 لغ وروسته وتړله چې افغان ډرایورانو ته د پاسپورت او ویزې شرط کښېښود. د اسلام آباد پریس کلب پولیسو ته په یو لیک کې خواست کړی دی چې بلوڅ پر لټوال لغ ځای لري کړی. د پریس کلب منیجر کامران حمید د جنوري پر 28 د اسلام آباد پولیسو ته په لیږلي لیک کې ویلي چې د اسلام آباد پریس کلب مخې ته له تیرو 2 میاشتو ناست بلوڅ پر لټوالو دوی ته مالي او امنیتي ستونزې جوړې کړې دي. په لیک ویل شوي چې د بلوڅ پر لټوالو له کبله د پریس کلب غړو ته په ورته کې ستونزې وي. مهم شخصیات د امنیتي اندېښنو او لارو بندېدو له کبله په یاد پریس کلب کې د غونډو لپاره نه ورځي، نو ځکه د دوی په وینا د پریس کلب انتظامیه له مالي مشکلاتو سره مخامخ ده. دوی غوښتنه کړې ده چې بلوڅ پر لټوال له پریس کلب څخه کمبل ځای ته انتقال کړل سي. په بلوچستان کې د جبري لا درکیو او ماورای عدالت وژنو پر ضد د دسمبر له 6 د پریس کلب مخې ته د روان پر لټ مشري ډاکټر مهرنګ بلوچي پر ایکس پاڼه لیکلي چې د اسلام آباد پریس کلب دا ګام دردونکی دی. د برجنوبي وزیرستان خلک وایي په کونډي غره کې په ځنګل اور لګېدلی او په بدر سیمه کې بیا خلک په ناقانونو توګه د قیمتي ونو ځنګل وهي. دا دوی په وینا ځایي انتظامیه او په ځانګړې توګه د ځنګلاتو محکمه د دې لپاره هیڅ نه کوي. د تیارزی سیمې یو اوسیدونکي فیدا محمد د جنوري پر 28 مشال راډیو ته ویل حکومت باید د ځنګلو د وهل کېدو مخه ونیسي.
کونډه غار ستره غار دی، په داسې د شابالوت ونې دي، یعنې څېړېدو پسې سارا شاوان دی، ګوارګوره دو انتهایي قیمتي ځنګل دی. بارنه چې کوم یور لګېدلی و دا هم په خپل پخپله مړ شوی دی. د حکومتي چارواکي یې مش سره داسې نشته دی چې هغه په دغه شته کردار ادا کړی.
د بدري سیمې یو اوسیدونکي عبدالرحیم ویل چې د دوی په سیمه کې په پراخه توګه د قیمتي ځنګل پرې کول روان دي. د جنوبي وزیرستان د ځنګلونو محکمې مشر وحدت زیشان په دې اړه مشال رډي ته پخلای وکړ چې په کونډي غره کې اور لګېدلی و خو د ده په وینا پراخ زیان نه دی رسولی. خو نوموړي د بدر په سیمه کې په پراخه توګه د ځنګل وهل کېدل رد کړل او زیاته یې کړه چې دوی پر ځنګل وهونکو درنې جرمانې لګولې دي. د ایران چارواکو ویلي چې په تیرو لسو ورځو کې 4400 افغان کډوال افغانستان ته لیږلي دي. د ایران فارس خبري اجانس د جنوري پر 28 خبر ورکړی چې دا کسان د ایران خاورې ته په ناقانونه توګه ننوتي وو او د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندل کېدو او نیول کېدو وروسته د طالبان حکومت ته سپارل شوي دي. د دوی په وینا دا خلک د دو غارون په سرحدي سیمه کې افغانستان ته سپارل شوی دي. ریپورټونه وایي چې ایرانی چارواکو په تیر شاوخوا 1 کال کې څه باندې 15 لک افغان کډوال له خپلې خاورې ایستلي او په ایران کې دننه هم پر افغان کډوالو بیلابیل محدودیتونه لګولې دي. او د امریکا او برتانیا پوزونو د جنوري پر 28 په یمن کې هغه یو شمیر ځایونه په بمونو وشتل چې د ایران بلاتړ لرونکو هوتیانو په استعمال کې. دا دویم ځل دی چې د اتحادي پوزونو په شریک دغه چاخستونکو بریدونو لارې د هوتی یاغیانو لخوا د راکټ توغونې یو شمیر وړتیاوې په نښه کړې دي. د خبرونو پای تاسو مشال ریډیو ته غوږی یاست. اوریدونکو لکه څنګه چې موبایل چې واوریدل د افغانستان او پاکستان ترمنځ د تورخم لارې د دوه اړخیز تجارت پر مخ خلاصه شوی ده. په دې اړه خبرې کو په سیمه کې د مشال ریډیو له خبریال فرهاد شینواری سره. فرهاد شینواری، تاسو ته په خبرونه کې هرکلی وایو که د دې دروازې د خلاصېدو د خبر اوریدونکو سره شریک کړئ.
مننه تاسو نه. هم دا څه چې نن سهار په تورخم کې موجود کسٹم چارواکو مونږ ته ویل چې دغه د تورخم دروازه څخوا وشه لس ورځې پس د تجارت پر مخ خلاصه شوه. دا څه و چې دې نه وړاندې پرې د پیاده خلکو تګ راتګ خو روان و، او دلته د پاسپورټ او ویزې په مسله باندې یوازې د تجارت په مخ دا لار تړل شوی وه چې کومو افغان ډرایورانو سره پاسپورټ او ویزه نه وه، نو د جنوري په 14 نیټه باندې دوی رئیسار کړل شوي وو او افغانستان ته نه پرېښودل. او بیا افغانستان نه هم دغه ډرایوران د ډرایورانو نه شو کولای چې پاکستان ته پرې را داخل شي. نو اوس تقریبا چې یو ګاډی د افغانستان نه پرې پاکستان ته راپورې واته، د کسٹم چارواکي چې هلته کې په تیرو لسو ورځو کې دواړو خواو ته ډېر زیات ګاډي جمع شوې دي، د په کسٹم کلیرنګ باندې به لږ وخت لګي.
د پاکستان چارواکو دغه لاره ځکه بند کړې وه چې دوی افغان ډرایورانو ته د پاسپورټ او ویزې شرط یې شوی، هغه مسله څنګه شوې ده؟
په دې لړ کې بیا پاکستانی لوري ته هم او بیا چې دلته په پیښور کې کوم افغان کونسلیټ ته یغوی یو چارواکي سره هم زمونږ خبرې اترې وشوې، او دواړو دا تصدیق وکړه چې پرون په تورخم کې هم یو ناسته شوې او دلته په پیښور چې کوم افغان کونسلیټ ته هغه کې واکمن او افغان طالبانو سره ځنې پاکستانی ادارو لیده کاته کړي، او په دې خبره باندې سره متفق شوی چې د جنوري 14 نیټه پورې دا چې بخنه غواړم چې دغه د مارچ 13 نیټه پورې دا د ډرایورانو له مهلت ورکړل شي، او د اپریل لومړۍ نیټه نه بیا په دوی باندې دغه د پاسپورټ او ویزې شرط عملی، یعنی دغه موده د لپاره ورکړل شو د مارچ 13، چې په دې کې دوی د خپل سفری اسناد برابر کا.
ډیر مننه د مشال ریډیو خبريال فرهاد شینواری او د تورخم د بیا پرانستل کېدو په اړه تاسو ته معلومات وړاندې کول.
د مشال ریډیو یوټیوب چینل 2,00,000 نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. منګ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شي. موږ تر اوسه له 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګري شئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. اوس زو اسلام آباد ته. په اسلام آباد کې د نېشنل پریس کلب لخوا د اسلام آباد له پولیسو څخه غوښتنه شوې ده چې هلته پرلت ناست بلوچستان کومې بلې خواته انتقال کړي. د خبره د اسلام آباد پریس کلب انظامی پولیسو ته په لیږلي یو لیک کړی ده. په دې اړه په اسلام آباد کې له خپل همکار طاهر خان سره خبرې کو. طاهر خان صاحب، تاسو ته په خبرونه کې هر کله وایو چې دغه لیک کې څه ویل سوي دي، کده اوریدونکو سره تاسو شریک کړئ.
سلام تاسو ته، تاسو اوریدونکو ته کوم لیک چې د نېشنل پریس کلب اسلام آباد لخوا دغه ځای کې دا چې کوم پریس کلب دی او بیا د پولیس سره یو سټیشن دی کوسار پولیس سټیشن، هغه ته یو لیک استولی دی چې د دوی مخې ته چې کوم د بلوچانو یو احتجاجي کیمپ لګېدلې دی، د هغې له امله دی دا دعوه کوي چې په پریس کلب کې به کله نا کله خلکو خبري ناشتې کولې، دغه رنګي سیمینارونه به غونډې به وي، نو هغې سره به د دې پیسې هم دی ګټلې، یو خو هغې ته زیان رسېدلی دی، بل دی دا خبره پکې هم کړې ده په دغه خط کې چې دلته د خلکو کورونه دی آبادی ده او سړکونه بند شي نو هغې ته مشکلات وي. بیا د سوداګرو خبره هم کړله چې دغه ځای کې چونکې یو مرکز هم دی اف سیکس یا سوپر مارکیټ په نامه باندې، نو دی دا دوام کړی ده چې هغې ته نقصان رسي. خو زه به دلته یو مختصر خپله خبره وکړم چې کم ځای کې دوی ناست دي دا د پریس کلب ځای نه دی، د پریس کلب چې کوم ودانی ده د هغې ترمنځ یو سړک دی، دا یو خلاص میدان دی او دا د حکومت دی او په دې کې اکثر خلک راځي د پاکستان د بیلو برخو څخه او دلته غونډې کې ناستې کې، یو دا یو روایت دی چې کرنه دا پریس کلب دغه دی ته منتقل شوی. دویم دا چې آبادي ده نه لرې ده او چې کوم سړک دی هغه سړک هم خلاص دی، او دریم دا چې سوپر مارکیټ هم چې کوم مارکیټ دی لکه د تاجرانو ذکر کړی دی هغه هم لرې دی. خو داسې یو نظر شته چې ممکن ده د پولیس لخوا په دې باندې فشار وي، نو ځکه دوی دا لیک استول دي چې په دغه لیک کې بیا دې غوښتنه د پولیس نه کړې ده چې دا خلک د دې ځای نه د اسلام آباد یو بل ځای ته انتقال شي. او نن په لګدا د خط کې دغه مهم
نقطه طاهر خان صاحب د پخپله د بلوچ پر لټوالو لخوا یا د پاکستان چې کوم نموتی خبري اعلان دي جرنالستان دي داغوی لخوا څه خبرګون راغلي دي مخته؟
اولنې بیان خو په خپل باندې چې کوم د دې احتجاج مشرقي مارنګ بلوچ لخوا اغه ډیر په دې لیک باندې افسوس خفګان هم سرګن کړی دی، او دی خدا ویلی دی چې جرنالستان او دغه رنګ رسنې هغه خو اکثر هغه خلکو سره ولاړ وی د چا اواز چې نه اوریدل کیږي، او دی چې دا په دې باندې ډیر زیاته خفه شوی هم ده چې د اسلام آباد پریس کلب لخوا دغه رنګ یو لیک استول شوی دی. البته دا خبره مکړه چې دا په دې پوهیږي چې ولې به پریس کلب دا کار کړی وی، او البته د راتلونکو ستراتیژي حکمت عملی لپاره دوی نن په پام کې نیولې چې خبري ناستول لري. بلخوا او دا خبره درسته چې د پاکستان مهمو جرنالستانو سینیئر صحافیانو د ټلویزیونی پروګرامونو کوربتوب کې پکې ځنې لکه حامد میر پشان لوی نوم او دغه رنګ منیزه جهانگیر او دغه نور هم جرنالست اغي دا غندل دي دالیک او د جرنالست د د د پریس کلب لخوا او اغي نه غوښتنم کړی چې دا واپس واخیستل. البته منیزه جهانگیر چې دا په آج ټلویزیون کې دا یو پروګرام هم دغه قربتوب کوي او دلته د بشري حقوقو د ډلې دغه هم یو فعال ده، اغي دا خبره کړی چې دوی ته دا ویل شي دي چې پریس کلب دغه لیک واپس اخست دي، خو د پریس کلب لخوا تر دې وخت دغه لیک د خستو پاړوانی رسمي سندي ویل نه او
پولیسو د پاکستان خان صاحب بخښنه غواړم پولیسو څه خبرګون شو دلی دي چې دوی د لیک ترلاسه کړی دي یا څه کاروایی به کوي کنه، مطلب څه خبرګون راغلی د پولیسو کنه؟
پولیس خو تر اوسه پورې څه ګام نه دی خسته، البته دې ته اشاره کړې ده چې دغه رنګ د اندېښنې دوی په پام کې نیولې دي، خو دې نه وړاندې هم لکه پولیس ځنې داسې کارونه د خپلو د احتجاج کوونکو په تورم لګول دي چې د دینې هغه چکم د اعلانونو بدی کول هغه سامانونه د شپې پټ شوی دي، او دی دا خبرم کوي چې پولیس د دې په جرنالستان باندې کوي چې هغه رانه شي سر خبرې کوي. پولیس فقط دومره ویل چې کوم اندېخلي دي تر رسیدلې دي دی اوریدلې ده په سب ته اشاره کوله، نو دوی به داغه په بنیاد باندې ګام اخلي. خو تر دې وخت سره زه خبرې کوم لکه دا سي هغه خپل ځای باندې ناس دي او پولیس د هغه خلاف څګام نه
دی اخستې. ډیر مننه په اسلام آباد کې زموږ همکار طاهر خان او تاسو ته معلومات درکول. او سم د پاتې ریپورتونو پر لور ځو. د خبر پښتونخوا د کابل ضلع بر جنوبي وزیرستان یو شمیر خلک شکایت کوي چې ځایي چارواکي د ځنګلونو په ساتنه کې سنجیده نه دي. دوی وايي په کندی غره کې په ځنګل اور لګیدلی او په بدر سیمه کې بیا په ناقانونه توګه د قیمتي ځنګل وهل روان دي، خو د دوی په وینا ځایي انظامیه او په ځانګړې توګه د ځنګلونو محکمه د دې د مخنیوي لپاره هیڅ کردار نه ادا کوي. دوی وایي حکومت باید د دوی د قیمتي ځنګلونو د خوندیتوب لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د جنوبي وزیرستان چارواکي وایي چې په ځنګل اور لګېدلې دي، دا دوی مني خو وایي چې ډیر زیان نه دی رسولی. بل پلو د دوی په وینا په بدر سیمه کې بیا داسې نسی کېدای چې ځنګل وهل روان وي او دوی ورته ګوري. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان پر ضلع اوسیدونکي مشال ریډیو ته ویلي دي چې د تحصیل تیارزا کونډې غره سیمه کښې د قیمتي ځنګلو ونې اور سوېزولې دي او په بدر سیمه کښې ځنګلو کټایي راونه دو، خو د ځنګلات محکمې چارواکي یې د مخنیوي د پوره څه هم نه کوي. د کونډې غره ځنګل کښې د اور لګېدلې پېښې په باره کښې د تحصیل تیارزا سیمې اوسیدونکی فیدا محمد مشال ریډیو ته ویایي.
سوری زمخشه د میته د کونډه غره چې کیما علاقه د پداشه یور ولاګه د مدویری زې یو پانا پاتې بیا د یور مر شخ پل پخ پلا د برنر سره هم بیا په دغه علاقه شه یور لاګه د لای دی، چونکه کونډه غر ستر غر دی پداشه د شبالوت ونه دی، یعنی چې له دو پرشه سارا شوان دی ګورګورا دو انتهایی کې ماتې ځنګل دی برنه چې کیم یور لاګه د لای ودا هم پخپل پخپل مر شوای دی. د حکومتي چارواکي مش سره داسې نشته دی چې هغه په دغه شته کردار ادا کړی. د سویلی
وزیرستان پر ضلع سیمه دعا اوسیدین کی پخپلا سیمک شه دیکی ماتی ونو کٹائی پا باراک شه ویایی.
عبدالرحیم خبر کا بد چکیم جنگلات کٹائی راؤنا دلکا ناونتا لا رے مانی پورا سلے اور رہ پورا دا دے جنگلات کٹائی راؤنا دو ہویا تا چھ ون ایکی میں دی آ تیڑے ورتا ہے او ناشکار ورتا ہے بدر علاقہ ڈیر خالتا پاتا دو چھ دا ڈرا سخت اپشلیت چھ دا غی ناشتر ہوئے تیڑے پوا جاتا را اپشلیت
دو مانا قسمت اللہ یو دا ودی بدر مالا کی ما چھ دے جنگلات کٹائی راؤنا دو ناشکار دای بلا تیڑے دوں دگا کٹائی تو درا زیو تعداد بندر آونا دوں تو دا چکی ما کٹائی را آونا دو دا پر پترولی آرے بندر دا کٹائی را آونا دو چکیم دا جنگلا پولا کا سون دی دگا سپر گتا پتا کری دی نیز انتظام یا تا دا تیل کوی چھ دا دگا دا پر زر نظر رو کامو کو
مشال ریڈیو چھ دے کونڈ غرز جنگل اکشے اور لگی دلو پیشے او دے بدر سیمے جنگلو کٹائی پا باراکشے دے سوری وزیرستان جنگلاتو محکمے مشر وادت زیشان سرا تماس ونی ولی آغوی پا زہوب کشے وویل
سوک سگریٹوز کی سگریٹو گوڑ زگی آج کمبے سے کوکنگ دا پر بار کسان روز اس دغا طریقی ماندی ولگی خیزا موسم دے نو دا ون ہگا کش کی پانی رو گو دی جس یو کلک واری پا زاگی دے ولی اول اور لگی زمو خر کو اویر نیس نیشتان پاچنے کی اور لگی زلے انہیں دوما نقصائن نہ دیکھ رہی بخپن نیچ لی بن شو کانچ ورسی دل نیچ لی بن شو کون دے غالی بتاوی آل اس پاسیبل چی بہت دوم رہا کٹا ستا مانے جی کم دے دوم پا ساؤت کی انسبا آرمی دوم رہا ان دا دا انٹیلیجنس والے انوال دی او کٹائیں دی کی یو خلق کی تماشا ہے نہیں کئی دا سمپل خبر دار ہے سو کسان دی مون جرمانہ کری دی پیر شوی ہفتہ کی ڈبل ڈبل جرمانی انتوا ہفتے نو اوی چی کم دے دا مختلف ہر بیشی کلو بی جی دا نور خلق کٹائیں نہیں کی سو کسان وی پتا بیا دوی اخبال آگا بڑا سبا سی چی دوی منی مون جرمانی لگو دا دوی فائدہ پر دی او کائیں دی آر سکر وی خوانا مکٹ کوئی
د بدر سیمې اوسیدین کې دا هم وویل چې که د ځنګلاتو محکمې چارواکیو یې په سیمه کښې د ځنګلو کټایي مخنیوی زر ونه کړي بیا به دوی په احتجاج لوس پورې کولې بنې مجبور وي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډېره اسماعیل خان.
د پاکستان انتخابات کمیشن په ملک کې د راتلونکو عامو انتخابات لپاره د نوماندانو وروستۍ او حتمی فهرست جاری کړی دی. دا په داسې وخت کې ده چې انتخابات ته یوازې 14 ورځې پاتې دي. د مشال ریډي خبریال شبیر جان په دې اړه رپورټ برابر کړی دی چې د پاکستان د لویو سیاسي ګوندونو مشرانو له کومو کومو سیمو انتخاباتو ته ځان درولی دی.
خیبر پختونخوا کې د الیکشن کمیشن ویان سہیل احمد مشال لیډو ته د کمیشن د تیاریانو په حق باندې وایي.
د دې لپاره تیاریانې بالکل مکمل دي. بیلټ پیپر چې کوم دي دا د هغې پرنټنګ چې کوم د امیدوارانو حتمی فهرست څو لکه فارم 33 ورته موږ وایو 33 هغه هم جاري شوی دی، نشانات الاټ شوي دي. دې لپاره دغه اوس چې کوم د پورنګ عملي هغه تربیت دی هغه هم د هغې تعیناتي به هم باقاعده طور باندې چې کله دی وخت لږ قریب شي همدې ته به د هغې چکم نو تکرر هغه بغدا لیټر وی هغه با ایشو کیږي.
د الیکشن کمیشن د دغه نوملړ تر مخه د پاکستان مسلم لیگ نون مشر او پخوانی وزیر اعظم میا محمد نواز شریف ته ان 15 منسرینا او ان یو سل دیرش لاهور نه هم ولاړ دی. هم د دورور څوک چې هم تیر حکومت کې وزیر اعظم پاتې شوی شهباز شریف ته ان یو سل درویش لاهور او د ان یو سل دو دیرش قصور نه هم ولاړ دی. پخوانی د پاکستان صدر او د پاکستان پیپلز ګوند مشر آصف الزرداری سند صوبه کې د ان 200 شهید بنظیر آباد نه او د هغه زوی بلاول بټو زرداری د دریو حلقو نه ولاړ دی چې پکې دوا سند صوبه کې ان یو سل سلور نوی لړکانه او ان یو سل شپږ نوی شهادت کوټ او د پنجاب ان یو سل ویشتم لاهور نه هم ټاکنه کوي. دا ډول د جمعیت علما اسلام فیډل مشر مولانا فضل الرحمن د دوه قومي حملو څوکو ان سلور سلویخ ډیر اسماعیل خان نه او ان 215 پیته بلوچستان پښین نه هم ولاړ دی. پخوانی وزیر اعظم او د پیپلز ګوند مخکخ یوسف رضا ګیلانی د ان یو سل اته سلویختم ملتان نه ولاړ دی. د ان یو سل یو کم 50 ملتان نه د استحکام پاکستان ګوند جهانگیر خان ترین او د ان شپږ 50 راولپنډی خار نه د عوامي مسلم لیگ مشر شیخ رشید احمد ولاړ دی. دغه ډول پاکستان تحریک انصاف مشر بیرسٹر گوہر علی خان ان لس منیر نه او پخوانی د قومی اسمبلی سپیکر اسد قیصر د ان ان دولسم ثوابه حلقې نه ولاړ دی. د جمعیت اسلامی مشر سراج الحق پل پلرانی حلقې ان شپږ دیر نه ولاړ دی. د عوامي نیشنل ګوند صوبایي مشر ایمل ولی خان د ان 25 400 نه هم د یاد ګوند او پخوانی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی د ان 28 مردان نه پخوانی وفاقي وزیر غلام محمد بلور د ان 23 پیښور نه ولاړ دی. پخوانی د خیبر پختونخوا وزیر اعلی او د پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹرین مشر پرویز خټک د ان 33 خار نه هم او د دوه صوبایي څوکو پی کې اتاتیایم او پی کې اوه اتیایم نه هم ولاړ دی. د پختونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزه بلوچستان صوبه ان 203 پیتم نه ټاکنو ته ولاړ دی. د دمنره چې الیکشن کمیشن ټول هیواد کې پاتم فروری امه ټاکنه اعلان کړې دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو ته ورځ تاسو دوه نو ریپورټونه لرو. یو پر دې دي چې په بلوچستان کې نگران حکومت وایي د انتخاباتو پر مهال به د امنیت لپاره کلک ګامونه پورته کوي. دا په داسې حال کې دا چې هلته د نامنۍ پیښې زیاتې شوې دي. دوی وایي چې په حساسو پولنګ سټېشنو کې به څارګري کیمرې هم لګوي. ایوب ترین نور حال راکوي.
د بلوچستان نگران اعلی وزیر علي مردانډوم کې ویلي دي چې حکومت به په صوبه کې د عامو انتخاباتو یا ټاکنو پر مهال سخت امنیتي ګامونه پورته کوي. نوموړي د خبره د جنوري په 28 نیټه د ډیرا مراجع مالی د دورې پر مهال د ځایي خبريالانو سره په خبرو کې کړې ده. د اعلی وزیر د دې خبرو څو ساعته وروسته د کوټ څخه 800 کیلومتره لري وسوې لورته د بلوچستان په کیچ ضلع کې د دشت کوډان په سیمه کې د ځینو ناڅرګندو وسلوالو کسانو لخوا د بلوچ ملتپاله نېشنل ګوند پر کاندید او پخوانی صوبایي وزیر لاله رشید پر موټر باندې ډزې وسوې چې له امله موټر ته زیان رسېدلی دی. خو نوموړی خپل او په موټر سپور سېنېټر اکرم دشتي خوندي پاتې شوی دی. په دې ترڅ کې د مشال ریډیو سره په خبرو کې د یاد ګوند مرکزی سکتر جان بلیدی ویلی دی چې د پیښو وروسته پر دوو موټر سایکلانو باندې سپاره څلور وسلوال کسان په تیښته کې بریالي شوي دي.
لالا کی دشمنی نه یې کسی لالا کا ہے دوسروں پہ لالا پہ ادھار نہیں چن کمپیر میں تھا یہ تو
د لالا رشید بلوچ د هیچ سره دشمنی نسته. د توان په خلق سپات دی او لالا د صوبایي اسمبلی پرالکا او وشت کې څخه د نېشنل ګوند پر ټیکټ باندې د صوبایي اسمبلی امیدوار دی. د تربت پیښې د بلوچستان زیاتره سیاسي جماعتونه او بیا په خاصه توګه په انتخاباتو کې برخه لرونکو کاندیدان د ویری سره مخ کړي دي او ویلي دي چې د فروری په 8 نیټه کېدونکو عام انتخاباتو مهال په کار دي چې حکومت امنیت ټینګ کړي او دا ډول ووټران یا رائے ورکونکو بیل څه خوف بل رائے ورکړي. په دې اړه د مسلم لیگ نون ډلې سره تړاو لرونکي د کامې اسمبلی پر حلقه ان 204 شپته کاندید اجی ارز محمد بړې سی وای
سکورټي خو تاسو معلوم د بازار ټیم چې کته وې سکورټي په لاس د سریاب څخه ډینجر معلوم شي ولې چې سخت حالت د سکورټي خفشات ست خو موږ دا مطلب سکورټي چې د پولیسو د لویز د دې سره خو مشته تقریبا ساغه نسته فلال امید نو موږ فلال خپل پرایوټ چې کوم د سکورټي او زموږ لایسنس یافته چې هغه وایپنز دې سره سکیورټي اند موږ فی الحال خدا غ سره گزار کوو خو گورنمنت سره موږ دغه گزارش ده چې کم سے کم سیدا د سکیورټي باید هغه ایف سی راسي یا مطلب د آرمی ټایپ ولې چې خاص کر دا ذریعہ چې دا کمپاین په ټایم موږ ته ډیر خطرات لاګ
خپل د بلوچستان د اطلاعاتو نگران صوبای وزیر جان چگزی د جنوري په 2 نیټه و مشال ریډو ته وویل چې صوبای حکومت د تربت یا کیچ د پیشي په اړه د پلټنی کار پیل کړی دی
زمیا پکله موږ هڅه کوو چې دا کوم اساس پولینګونه دي دا غول لپاره امنیتی ځواکونه ځای پر ځای کو موږ نیو پولیس استخدام کړی دي ځینې هغه چې ریټایر شوی دي هغه ته دند ورکو چې په خاباتو کې برخه واخلي او د امنیت ټینګ کې په دا ورځ باندې
بل پلو ته د تربت په پیښه کې د تورونو نه څرګندو وسلوالو کسانو په ضد پولیسو مقدمه لاسلیک کړې ده خو تر دمګړي پورې څوک نه دی نیولی او نه هم یوې ډلې د دې وروستۍ پیښې ذمواري قبله کړې ده البته په تیرو وختو کې د بلوچستان په مکران ډیویژن کې د دغه ډول زیاترو پیښې ذمواري د بلوچو وسلوالو ډلو لخوا په وار وار قبلې شوې دي دلته ډېری کارپوهان په دې باور دي چې د راتلونکو انتخابات پر مهال امنیت ټینګ ساتل د حکومت لپاره د یو چیلنج کم نه دی په دې اړه په کوټه کې خبریال سید علی شاه او مشال ریډو ته وویل
د پخوا په مقابل کې اوس د امنیت وضع ښه ده
لیکن د بلوچو وسلوالو ډلو لخوا بریدونه مخله نه دي ختم شوي
کم برید شوی دی دا ظاهر ده په مکران کې دی ډیسټریکټ کیچ کې دی دغه علاقو کې تاو تریخوالی زیات دی کم چې بلوچ وسلوال ګوندونه دي هغه دالته وقتاً فوقتاً دالته اکټیویټیز کوي نو وختي تاسو ولیدل چې کم اسلم بولیدی وو پر هغه باندې اټیک وسو اکرم دشتی او لالا رشید پر دوی باندې اټیک وسلو نو زما په فکر سره خاص کر په مکران بیلټ کې چې دی الیکشن اکټیویټیز د دې بریدونو بعد متاثر کېدلی سي او بیا نور د بلوچستان چې کومې سیمې دي هلته امنیت دا وخت خو بهتره دی البته داسې دی چې دلته د ایالت چې کوم حکومت دی هغه هم ډیر زیات ګامونه اخیستي دي یعنی په ټول بلوچستان کې دا وخت ایمرجنسی صورتحال دی په کار خدا دی چې کوم لیول پلینګ فیلډ دی دا و ټولو تیاسي ګوندونو ته ورکول سي
د ونی ورده چې د دې څخه لمخه په خوزدار مستون او ډیر بوکټي کې د انتظامی چارواکو لخوا
په دې وروسته کې تریټ الرټ خپور شوی دی په کوم کې چې سیاسي جماعتو بیا په خاصه توګه په انتخاباتو کې برخه لرونکو کاندیدان ویلي وو چې هغه د انتخابي کمپاین پر مهال د احتیاط څخه کار اخلي د پاکستان د انتخابي کمیشن د شمیرې له مخې به دا کال د بلوچستان څخه د قومي اسمبلی پر 14 او د صوبایي اسمبلی پر 15 چوکیانو 350 لکه 1000 څخه زیات ووټران رای ورکوي په دوی کې 1.5 لکه نارینه او 3 لکه ښځینه رای ورکوونکي شامل دي
مشال ریډیو ته غوږیاست د پاکستان د انتخاباتو کمیشن د خبر پښتونخوا څنګه په صوبا کې د راتلونکو انتخاباتو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره لنګران صوبایي حکومت د امنیتي ځواکونو زیاتولو غوښتنه کړې ده د دوی په وینا د دې پترس کې به اف سی او پوز هم د پولیسو مرسته کوي د بداسال کې د خبر پښتونخوا په یو شمیر سیمو کې پر نوماندانو بریدونه هم شوي دي نیاز احمد خان نور حال راکوي
د خیبر پختونخوا په سوات ضلع کې پولیسو د 969 پولینګ سټېشن لپاره 6000 امنیتي ځواکونه په ځای کولو اعلان کړی چې پکې 168 پولینګ سټېشن انتهایی حساس او 1416 حساس ګرځولای شوی پولیس وایي چې د هر علاقې امنیت په بنیاد ځواکونه په ځای کوي په دا اړه د ضلع سوات پولیس مشر شبی الله ګنداپور په شال ریډیو ته وایي
چې کوم سکیورټي کنسرن دی سکیورټي د پارا ملټنسي پوینټ اف ویو سره او پولیټیکل چې کوم دلته مخشي ګریوانسز پاتې شوی دی هغه د پارا موږ کمپریهنسیو پلانینګ کړی او ان شاء الله د زموږ پولیس چکم دی هغه مکمل تیار دی او د دې سترنت سره سره زه تاسو ته دا وایم چې د موږ فیمیل هم ډیپلای کو لګیا وو کوشش وکاو ان شاء الله چې پورا پورا من طریقې سره 8 تاریخ ته ان شاء الله چې څنګه موږ ته ټاسک ملاو دی او کوم چې د ګورنمنت احکامات دي چې په ډیسټریکټ سوات سے هم نور ملک په شان باندې په امن باندې ان شاء الله الیکشن وشي شي
پیخور کې د مشرق ټي وي خبريال محمد پيم وای چې خیبر پختونخوا کې په مجموعي توګه امنیت برابر دی خو بیا په خواني قبایل سیمو ضلعو کې امنیت خراب دی او دغه د امنیتي ځواکونو لپاره لوی چیلنج دی
یو بنو ډیویژن چې کې بنو دی لګي مروت دی او هغه سره شمالي وزیرستان دی او بل دی خان ډیویژن چې کې دی خان دی ټانک دی اپر او لوور جنوبي وزیرستان دی دغه ځکه مسلې ډېرې زیات دي په پولیس باندې حمله کیږي په عام خلکو باندې حمله کیږي لګیا دي په سکیورټي فورسز حمله کیږي لګیا دي مولانا فضل الرحمان صاحب پگاڑی حملہ اوشوا محسن داوڑ صاحب پگاڑی باندھے حملہ اوشوا یو آزاد امیدوار تک وہ جلے شو دغه ځایونو کې الیکشن پر امن طریقې سره کېدل دا یو غټ چیلنج دی سیکیورټی ادارو لپاره هم دی او پولیټیکل پارټیز لپاره هم دی. بل طریقہ دارا چې زمونږ سیکیورټی ادارې دی وخت ډیر زیات ویجلنت دی. موږ ګورو چې مولانا فضل الرحمان صاحب وزټ چې کوم افغانستان ته دا هغه اثر به هم منتخاري نو دا هغه اثر موږ د سیکیورټی تناظر کې خامخا کتی شو دا هغه موږ غن شو بیلولې نو تمه دادا چې عام انتخابات کې درنه به صورتحال خوي بهتر به وي دومره خراب به نه وي.
په کال 2008 او بیا کال 2013 عام ټاکنو کې په خیبر پښتونخوا کې یو شمېر د بدمنې پیخي مخې ته راغلي وي چې پکې عام خلکو به شمول ټاکنو کې برخه اغستونکي په هدپی وجنو او بمی چاودنو کې وجلې شو ول. دا ځل تما سرګندکیږي چې د تیر وختونو په نسبت به په خیبر پښتونخوا کې ټول ټاکنې پر امن وي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو ته ورځي است په پښتونخوا کې د سهار لس نیمې بجې سوې دي. د مهمو خبرونو یادونه لاغور سوې تاسو نیوز پروګرام وړاندې کوو. د تورخم دروازه لس ورځې پس د دوه اړخیز تجارت پر مخ پرانستل سوې ده. دغه خبره نن په تورخم کې د کسټم چارواکو مشال ریډیو ته کړې ده. د دوی په وینا افغان ډرایورانو ته د مارچ 23 وخت ورکړل سوې دي چې اسناد جوړ کړي. بل پلو د اسلام آباد پریس کلب پولیسو ته په یو لیک کې خواست کړی دی چې بلوچ پر لتول هغه ځای لري کړی. دغه لیک پروند پولیسو ته لیږل شوی دی. بلوچ پر لتوالو پر دې ناخوشي شو درې ده. او امریکا او برتانیا بیا په یمن کې هغه یو شمیر ځایونه په بمونو وشتلی دي چې د ایران ملاتړ لرونکو حوثي یاغیانو په استعمال کې وو. او سم تاسو د مشال ریډیو اونیس پروګرام حجره وړاندې کوو. د دې خبرونې کوربه نجیب الله الو خیل دی.
حجره د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق له د خلکو باسونه او د حل لاري
دا مشال رادیو درنو او قدرمن اوریدونکو سلامونه او نیک هریمو ومنئ. خوخه خوشاله چې بیا هم د وجری دی ونی خبرونه واره رسیدلای. او مونږ تاسو ته د دې ونی خبرونه د افغانستان د خوست ولایت ترزیوی لسیم څخه چمتو کوو. د ترزیوی سیمه د خوست مرکز څخه شمال ختیز لوري ته شاوخوا 10 کیلومتره لري پراته ده. دا سیمه پراخ او بیز زمکی لري. خلک تر ډیره په کرنه او مالداری بوختي. خو د دوی د ځوانانو د پام وړ برخه د خواري مزدوري لپاره عربي هیوادونو ته تللی او له هغو هیوادونو خپل کورنۍ سره په اقتصادي برخه کې مرسته کوي. موږ سره په دې خبرونه کې د ترزیوی اوسیدونکو هر یو الحاج مختارالدین جلالزای، حاجی شکر الله جان، مولوی رئیس حسن، محمد قدوس ببرکزای، رسول خان سنگین او د ځوانانو په استازولۍ عثمان دلسوز برخلری په پا پایل کې د دې خبرونې ټولو ملمنو ته هر کله وایم. حاجی صاحب مختارالدین جلالزای که په پا پایل کې وایي چې د ترزیوی د سیمې د اوسیدونکو ژوند او په خپلو کې گزاره او راشه درشه څنګه ده؟
له هر څه نه مخکې خو اول د جناب الو خیر صاحب نه چې ډیر لري نه مونږ تر غوله ده او ډیر لري پرتې سیمې ترزیوی قوم ته تشریف وروړ د جهان مننه کوو. الله دې ژوندای لره خدای دې خوشحال ولره. الحمدلله یمونږ د ترزیوی قوم چې د خپل ولسوالۍ واسلوره ما حساب جوړوي دې کې ولسونه دې خلک زبونون علما کرام مشرون ډیر په خپل منځ کې مشفق او مهربان خلک دي. ستونزې شته نه چې ستونزې بوي خو نه را ډیر د خپل منځ کې دې مهربان دي. کله چې چاته ستونزې پیدا کیږي دې ستونزې نه ډیر خلاص نیوای کوي که په غم په خدای کې ټوله یو بل ته ورسی دي وبل سره لسنیوای کوي. لکه سره کانت سابقاري وجونه چې وو په غم خدای کې ول سره همکاري کول امداسې وسم کوي. او دا رکان ته خلک چې دلته غریب دي بيوزل دي د غیسره چې پسان کې څوک سرمایه‌دار دي وسی خلک دي هغه پاره ساکي کوماکو سره کوي چې څومره وسره سي کوماکو سره کوي.
چې صاحب د ټولنیز ژوند کې معلومه خبره ده لوړې جوړې خبرې پوکي وي خفګون نه وي مشکل وي ستونزې وي داوي وي لانجه وي دا مسلې څنګه حل کیږي؟ په خو دود وو جرګه و مرکبه اوس هم خبره شته کنه شته؟
بالکل لکه سره کانت چې مخکې په ټول خوش کې په ټول پکتیا کې بلکې په خوش کې موږ په کوم کې د جرګه و مرکه ډېر رواج ده. په اوله درجه کې چې کله ستونزه پیدا کیږي د هغې کلي خلک ورځي په ستونزه کې راسن مستقیما مداخله کوي چې هغه ستونزه شخړه ډېره نه شي. ولته د افغاني دود او دستور له مخې نه د هغوی نه ګراو خولي د هغې ته بیا نیټه وخت کېږدي بیا د هغې د فوره مسلحین جرګه ته نېږي. جرګه چې تعین شوله هغه کې تقریبا 4-5 ورځې هغه کې خبرې کوي. اول خو کوشش کوي چې دا جرګه د مشکل د منازعه په اندازه کې خلاصه شي. که احیانا خلاصه نه شوله بیا د کلي کوم نور مخور مشرانه موتر غوړي هغه هم په دا خبره شریکوي تر څو پر چې دغه مسله ډیره نشي شخړه نشي. نو هغه او جرګه او مرکه دو چې تر نن تاریخ پره په د ترځي په کوم کې ریواج لري اکثره مسایل سره د چې موږ بعضی مسایل په محکمه کې وي هغه هم مسلحینو ته نسی جرګه او ته نسی نو اکثره ستونزې که حقوقي دي که جنایي دي هغه د افغاني دود دستور له مخې نه د جرګې او د مرکې په اساس هغې ته د حل یار لدل کېږي او هغې فیصلې کېږي انشاءالله هر ورځ
مننه کوم له حاجي صاحب څخه حاجی صاحب شکر الله جان ته له تاسو پوښتنه دا ده چې په خوست او په ټولو پښتون میشتو سیمو کې دا لوړ ولور څومره لویه ټولنیزه ولسي ستونزه ده؟
دا د کورنیو ترمنځ شخړې پیدا کوي، دا د خور لور ژوند تبه کوي، د مقابل طرف د زوم خاندان ژوند تبه کوي، ځکه چې دی څه چې لري هغه په هغه بیچاره جرګه یې نیویر کړي، په کور کې هېڅ شی نه وي ورپاتې شوي، کوم وخت چې د جرکې کور ته راوړي هغه خو بیچاره دغه شی استعمالیږي لکه یو حیوان، ځکه چې هغه وایي چې ما په تا باندې پیسې تللی دي، تا د لاسه موږ دغه حالت ته رسېدلی یو، د خو سر کور دغه فکر کوي جلۍ بیچاره په دا کې هیڅ رول نه لري او نه څوک پوښتنه نه کوي چې زه تا دغه ته ورکم که ورلې نه کوم، دغه شی خرڅیږي لکه حیوان چې څوک خرڅوي. نو دوی په ژوند کې دومره مشکلات پیدا کیږي چې حتی د ځان وژلو ته رسیږي، بعضې وختو کې د ښځې ځان وژلو ته رسیږي.
په بخښنې سره، تاسو ډېرې نادودې او ناخوالې وښودې چې لوړ ولور له ځانه سره لري، ولې پښتانه په مجموع کې داسې یو تصمیم نشي نیولی؟ دا تصمیم غځیږي او دغه د پیړۍ پیړۍ دوام کوي.
په ډېرې بخانې سره پښتانه یو چې لور ورکړي که هغه ډېر ښه وي وایي زه د پلنې نه څه کم یم، چې هغې په اووه لکه ورکړه زه یې په اته لکه نه ورکوم. په دې نه دوی امچشمي کوي، سیالي کوي، حال دا چې دا سیالي نه ده، دا ظلم ده، دا خرابي ده. نو ډېر علت دغه ده چې دوی په خپلو منځو کې په دې سیالي کوي چې ما لور قیمت وده شي نو زه ښه سړی یم، زه په جمعیا کې لوړ سړی یم.
نن ستاسو په جمع او جومات کې یوه قومي پریکړه وشوه او یو څه عملي جنبه هم واغوسته چې هغه باندې وروسته خبرې کوم، دا څه رقم پریکړه ده؟
دا ډېره ښه پریکړه ده، دا خو یو د خپلو منځو کې وروري ټینګوي، بل دا چې زه یوه داسې لنډ مثال درته وایم. پرون د مونږ رونو زمانو کې واده و، څومره خلکو چې په دې کې اشتراک کړو، خصوصا د ښځو طبقه، دومره خوشحالي خیاله چې کاشکې دغه تطبیق شي، کاشکې دغه کار وشي.
حاجي صاحب محتوا باندې هم وغږېږه، څه شی دي په دغه تړون کې؟
په دا تړون کې خو دا ده چې دا 3 لکه روپۍ به ورکول کېږي، په دا کې لاس جوړی کلیلي، په دا کې ډوډۍ ده چې خلکو ته به ورکوي، خو تقریبا دا خدا اگر چې وسام لوړ ده خو بیا هم خدا نسبت اوله کو اتولا کو ته چې لاستو له 3000 پندلسته درې تو له 3000 هم پدا کې کیلي، نو دا وسام لوړ ده. خو کوشش بودا کو چې دا تطبیق کو پاینده کې د غرس دی منځ یې شو چې د خلک له دربدرې نه خلاص یا رب ته چې مزدوري کوي خورې کوي شل کاله د خلک لیلې مونږ په کام کې مالي دل دي چې د تیر کړی دی دی وی خزي د کړلو په خاطر.
ځه پروسه دریو کلونو کې موږ په متعددو قومونو کې داسې پریکړو شاهدانو، حتی د ولایت په سطح باندې چې چارواکو دغه نه حمایت او ملاتړ وکړ، ولی عملی جنبه نه و؟ څومره مطمئن یې چې د ترځیو قوم به وکولی شي دا پریکړه عملی کړي؟
دا ما په بل ورځ هم کام ته وای چې که تاسو روغتیا کوئ دغه کار تطبیق کوئ، دغه څنګه وتر یو مړی ژوندای زنه کوه مغه چې مغه ورس دوی خبر شي چې پلانای مړل شي زک پیسې دار له ټول خلک ورشي خدا دا چې دا شیل وړ نه غوتړي هغه به مونږ په کام کې نه پریږدو، یغې نه به دومره نه غاخلو. نو ډېر امکانات شته، اوس هم زه خوشبین یم، خدای دی وکړي مونږ ښه ځوانان دي چې ځوانان دا کار وکړي.
حاجي صاحب څنګه د ځان الګو کو، څنګه د ځان سمبول جوړ کو چې دا پریکړه عملي کړي؟
په ډېرې بخانې سره ما خپله یوه لور هم دغسې مخکې ورکړې ده، یوه روپۍ مې هم نه ده اخیستې، نه مې څه په یخې دي چې دا به ورته کوي او دا به نه کوي. نو دا مې چون وریغه وه، ورته ومې وی چې د وریري ژوند مې چې جوړ وي مونږ په پیسو پسې نه ګرځو، زه اوس هم کوشش کوم چې د کومې قوم یخې دي دا پیسې هم وانخلم. او د خپل وريري ژوند هم ګورم د مقابل طرف ژوند هم ګورم او دغه نفر سره چې ما دوستي کړی دا ډیر یو خالق دا او ډیر غریب دا ما خالص په دا خاطر کړی دا چې دا غریب دا او ښه اخلاق لري په دې خاطر مې دا دوستي ورسره
لقوم نمسو غختنه صدا د دې پر عمل کولو پاړه
کام نه مې دا غوښتنه ده که مخکې چې ما یاد کړه کام دې پر رښتیا ودرېږي رښتیا د ځان نه مشران جوړ کړي رښتیا د ځان نه کشران جوړ کړي ټینګ دې ونیسي او دغسې دې ووایي چې ما خ پرېکړه نه عملي کوي نور ته دې ما دې کام نه یې ته هیڅ شی مونږ نه کوو حتی چې کور دې سوځو
مولوي صاحب رئیس حسن د ژوند لومړنۍ اړتیاو کې اول زده کړې دي دلته خلک څومره زده کړو ته لاسرسی لري ځوانان ماشومان نجونې دا زده کړې کوي او کنه کوي
مننه کوو الو خیل صاحب چې تاسې مونږ ولسوالۍ ته د مونږ ستونزو د پوره روغلې رسیدګي مو وکړه تاسې نه ډېره مننه کوو او مونږ مشکلات ورې مونږ مشکلات هغه خلکو ته رسوي او د تعلیم په سطحه مونږ ځوانان او ماشومان الحمدلله لسیشته او مدرسو ته هم چې او مختبو ته هم چې او شاګردون مو زده کړه کوي په زده کړه کې بوخ دي هو اې دې سره سره باید د ځوانانو د پوره د تعلیم سره په څنګ کې باید نور کورونه هم او برابر شي چې د شاګردون او د ځوانانو او دغه داوت شي نیکو کورونو ته
زده کړې څنګه دي دلته په ښوونځیو کې هغه ظرفیت شته ښوونکي لري مسلکي ښوونکي کتابونه شته زده کوونکي قرطاسیا او د نور ښوونیستو کې لري
مونږ په دغې لیغه کې منطقه کې الحمدلله مسلکي استادان شته تعلیم ښه ده او پابندي ښه ده او شاګردان رسیدګي کولی شي خو یوه ستونزه شته چې قرطاسیا نشته او قرطاسیا کمزوري ده مواد د شاګردانو او دا نشته او دا کمزوري دي نو مونږ د علم د ارتفاع په خطر اول د کرساتسي وختنه کوو چې باید کتابونه مونږ ته توضیح شي کتابونه ورسیږي نوې کول دي فوره هغه ځکهون کې چې د شاعرونو دي یا د مونږ منطقې زده کوونکې دي دا ټول یوز زده کوونکې دي او باید ټول ته پاملرنه په تعلیم کې یو رقم ته وشي نه دا چې دا د خوصه او شاګرد دا د شهر شاګرد دا د اطراف شاګرد الحمدلله اوس ټول هر منطقه کې نمنی حاتم دو امن دا او سہولت دا
مولوی صاحب خوش خرنه چې موږ د خاطراتلو تقریبا درې ځای موږ روغتیايي کلینیکونه روغتیايي مراکز ولیدل دا روغتیايي کلینیکونه څومره مجهز دي تجهیز دي ډاکټران لري معاینات پکې کیږي دوا درمل پکې شته او کنه
په امکان لري اوس د الشیر کلینیک چې دا سابقه ده او ډاکټران شته او کې او دوی کم بوت ډیر ده او دوی دومره نشته او ځکه خالک ولوسلی اټه دو کلینیک یو ده او دوی کام دو خطا کې مریضون زیات دي ډاکټران هم د سپارار سي د گینشي کوله باید دوی هم زیات شي او ډاکټران ته هم پاملرنه وشي او ډاکټرو ته هم پاملرنه وشي او ځکه چې اطرافي منطقه دو ولوسلی اټه دو کلینیک یو ده او داستون دښته
خوس خر اکثر سیمو توس برق او برخنا را رسیدل د ترزه کی خدا سي سنه معلوميږي د غخترم چارواکو سره شریکه کړي ده
دا نه خوځ دومره نه پیدل شاید مشرونو شریکه کړي وي او کنوي شریکه کړي او د برخنا ستونزې مون په منطقه کې شته چې هیڅ برخنا نشته خپل د شمسیو نه خلخ کور کې بازي داسې په میلون دي چې لانټین درا کې نه لګي شمسیه به کوم نه کی د ټولو چارواکو نه دا غختنه دو چې مونږ لشیرو ولسلی پراخه ولسولیدو او فدی کې زیات نفوس ورکیدا او خلک هم غریب دي مونږ دینه وختنه کوو چې دی برهنان مو برهمن کې او برهنا مونږ ته ولسولید پوره ویر
قومي مشر او دنیا عالم مولوی صاحب رئیس حسن له معلوماتو منړی مننه کوم موږ د حجره روان خبرونه د خوست ولایت دی ویلې پرتی سره د سیمې ترځو کې چمتو کړي دا د خبرونه په دې برخه کې د موسیقي د ماخلو او بیا به د خبرونه په اړه خبرې وکړو
سمجھنوں دا لیلا اخ جانا دے وطن بم گران دے وطن خوگلا زان دے وطن درم زور زڑو دی درمان دے وطن گلستان دے وطن بم گران دے وطن سمجھنت افغانستان دے وطن سمجھنت افغانستان دے وطن اخ جانا دے وطن اما گران دے وطن سمجھ نت افغانستان دے وطن سمجھ نت افغانستان دے وطن
د خوست د ترزیو څخه د حجرې د روانې خپرونې ګلونو اوریدونکو یو ځل بیا د خپرونې د پاتې برخې اوریدو ته په خیر راغلی. اوس هم رازو مدیر صاحب محمد قدوس ته. مدیر صاحب، تاسو د پوهنې په برخه کې د کار اوږده تجربه لرئ، په ترزیو کې د نجونو او هلکانو د ښوونې روزنې بهیر څرنګه ارزوئ؟
مننه روحیل صاحب، د حجرې خپرونې ته ښه راغلاست. تاسو روغلی؟ زه تقریبا لس کاله کېږي چې په معارف کې کار کوم. معارف ارکان ته چې باید لازمی نشته په اطراف سیمه کې، ځکه نسبتا د مرکز وړ کې یا د اطرافو شاګردون چې دا ډیر فرق لري. په دې کې فرق دا ده چې یو خدا د اطرافي سیمه کې اکثره خلک په زراعت او په چی مصروفي انې کورنۍ حمایت دومره نوی لک مرکز کې چوي او دای به ډیر تشویق شي. نو دلته حل ځلې روان دي، خلک کوششونه کوي، خو په څنګ کې په د اطراف شاګردون د مرکز شاګردون سره بل فرق دا ده چې په معرف کې په مرکز کې ولته لابراتوار وي، کمپیوټر لیپونه وي او عصري وسایل وي. دلته دا نشته، د برېښنا ستونزه نه وي. دلته خو یو سیر نه لري په اطرافو کې، کارتسیا کې مشکل کې وي، کوم اندازه په مرکز کې استادان استهدامیږي هغه دلته نشته، ځکه دلته مسلکي استادانو ته ضرورت ده تر څو شاګردون ښه وروزي.
هر کال دولسم سم نه فارغان لري، ځکه دا لیسې خو سابقه دي په درځوي کې چې کوم لیسې موجود دي. څنګه ده هغه ثمره، څنګه ده نتیجه، څنګه ده؟
الو خیر صاحب، دا یا کمیبیږي خو دلته خبره داسې ده چې په وطن کې نه هغه دو غریبي دو غربت ده. اکثره شاګردون موږ چې دولسم ټولګي نه فارغ شي دي اطرافو بیا خارج ته د مزدورۍ دي پورسي ترسو چې ولته یو حلال ډوډۍ پیدو کې ولته کاروبار تسي. بعضی کسون چې بیا کنکور ویر کی اکثر اعتراف وړ کی چې کنکور کې د مرکز وړ کو نه خسبې تدا شي، ځکه هغه څوک چې خوري کوي کورنۍ ملاتړ ولري بیا نسبتا خر خلکو نه تکړه دي. دلته
مدیر صاحب، د خونې روزنې د بهیر د بهبود لپاره او د لپاره چې د انجونو لپاره او د هلکانو لپاره په یو شکل باندې د زده کړو خو مناسب شرایط برابر شي، ستاسو غوښتنې څه دي؟
موږ غوښتنه دا ده چې کچیرته موږ غوړو چې جوړ معرف ولرو، په معرف نه باید کوي مصارف وشي. هغه دا دي چې مثلا تعمیرونه باید جوړ شي او برېښنا باید ته بربار شي، په څنګ کې کمپیوټر لیب دا، لابراتوار دا، قرطسیادو یو استادونو مسلکی روزنه دو چې مناسب سیمینارونه وته دایر شي تر څو چې د استادونو په سویا کې مثبت بدلون راشي. کله چې استاد تکراوي نو شاګرد خود به خود اېدې نه ډیر څه انتقال وای شي.
خلک څومره علاقمند دي د خپلون چونو او د هلکانو زده کړو سره؟
نو خلق خو د هر چا اوس داسې ارمون د زکه اوس خو ما په همي تر ډیر ضرورت نشته زکه ډیر خلق پیدل دي خارجي سفرونه وکړل او ډیر امکانات نه کور خوستلو خلکو کوشش اوس پدې کوي چې کا ډیر غریب یا کوشش دا کی چې مو خپل بچنی تعلیم وکي بل د انجونو په حساب کې خلکو اکثریت غوښتنه دا چې موږ نه کوي چې د مکاتب وکړه خلاصيږي نو دې خلکو دا یو ارمون ده چې د جلکې مکاتب خلوشي ترسو د وړکو په شان جلکې مکاتب ته لوړ شي.
رسول خان سنگین صاحب اصلا په هر ټولنه کې بیا په افغاني ټولنه کې چې دلته لوړ زده کړې بیا شرایط محدود دي او یا کارموندنه پکې محدود ده مسلکي زده کړو ته اړتیا لري او خوشبختانه په ترزه کې مو مسلکي لیسه شته دا کې څومره زده کوونکي دي او اوس فعلا کومې رښتې دي پکې
حالو هلته رحتیا هم چې مسلې تخنیکی او مسلکی زده کړې سل کلنه کری تجربه لري خدای چې په ایمنګ په ولوس ولای کې په 1499 کال کې افتتاح شو او دلته پرنيسته شو او په 1400 کال کې لومړی ټولګي ایجاد شو کنه مونږه شاګردون جذبو چې د نم سیمه فارغ وي لسم سیم ته بارې لشو یعنی درې کاله مسلکی زده کړې دی
لسم یو لسم
او پهل حال ترنن تری هپوري یو لسم ټولګي مړو لسم ټولګي لرو دو لسم ټولګي لرو خو یو ستمستر مو د کورونا دی وجه فاتح شوی وو کني مونږ بسک فارغین ورکړو ان شاء الله په 1400 درې کال کې لومړی سمستر کې وو د دو لسم ټولګي مسلکی فارغین ورکو
کوم بخش لري په د کسر رښتوی لساکي او دغه د زکونکو هغه نتیجه څنګه ده
مونږ خو په الحال د زراعت عمومي رښت لرو چې په الحال تدریسو علاقایم د خلکو ډیره ده ضرورت عام ډیر ده ځکه زموږ منطقه یو کرنی زمونتیکا ده اکثریا خلک په زراعت باندې مصروف هم دي د دې پوره چې مونږ دغه بخش لا پرمختللی وي زراعت مرا پرمختللی وي دغه د پوره مسلکی کډرونه رزو
د زموږ وطن کې چې کوم کښت کیږي خلک کوي اې دې رابطه ساسو د دې هغه سره د مزامینو سره چې په کسر رښتوی انسټیټیوټ کې تدریس کیږي څه رابطه شته لکه کوم شان پکې دي چې از د کوونکو لپاره به ګټور تمام شي
اې مونږ د نظریز د کړو ترڅنګ عملی د کړو باندې ډیر تمرکز ده چې مونږ عملی د کړې په خپل سیستم کې ډیر لرو
لکه په کوم شي کې عملی د کړې
لکه مونږ مثلا زراعت مسلکی برخه کې لکه زه پایوان د غنم تولید د غنم کاخ جوار مې کوم زی خاورې هغه او داسې نور برخې عملی زده کړو ته وبس او زده کوونکي په عملی زده کړو کې مصروف دي
تاسو پیږئ چې نن سبا زده کړې تر 12 ټولګي پورې ډېرې محدود دي باید مسلکي زده کړې تر 14 سم پورې حتی لیسانس وي او نن سبا په نړۍ کې ډېر راغی کیږي د په خطر چې دا مسله رشد وکړي انکشاف وکړي او د تاسو د لیسه چې د انسټیټیوټ بدل شي وختنم چې ده
دولت نه مدا غوښتنه ده چې دلته مخ کې درمالیمینو خو هغه مو فکر کم دی حتمی دوف خال کې دي او زموږ ولسوالۍ د مرکز نډیر عملری امدا څوک دمر مصارف نشي پر کول چارته د 14 سم نه فارغ شي نو دولت نه مدا هیله ده چې زموږ لیسیتا ارتقا ورکي ترته په 14 ټولګي بدل شي او د کون کې په همدغه ولسوالۍ کې هغه څوک چې ډیرو مصارف ته ځلن شي خکول په همدغه ولسوالۍ کې تر 14 ټولګي پوري مسلکي زده کړو کې ترته په راتلونکي کې د ټولنې د
د ځوانانو د برخې فعال ښاغلی عثمان دلسوز څنګه دې دلته ځوانانو کاروبار څنګه ده
په لومړی سر کې هل سپ تاسو ته ډیر مننه هر کلی وایم د تر دې سیمه تر غلی او د حجرې پرونه اج چمتو کوی مخته وړي دلته چې د دې سیمه چې بنپوسه سیمه ده په دغه ځوانان به زیات دي او لیل الحمد اکثریت چې دی په دغلو باندې مسوري په څنګه هم در ډول سره ځینې هغه اشخاص چې دی چې هغه ذکر نه دي کړی دی هم چې هغه د زراعت برخې کم ورزنی چارې دي مخته وسر تر سوي
نن سبا خدای کارموندنې مسله په ټوله نړۍ کې مهمه ده بیا په ځنګړي ډول په افغانستان کې خوري رجیدی ده دلته کاری فرصتونه شته لازم کاری فرصتونه شته ځوانانو لپاره
دا یو وخت دی چې د ځوانانو لپاره کاری فرصتونه چې څومره لازم دي هغه په افغانستان کې نشته او دلته یو په افغانستان کې دغه ډول سره مشکلات ستونزې سره مخامخ شو لکه له جملې څخه یو کرونا او امامه تیر شو او خو باید وزف ولهم دغه ډول سره ولسونه زیات ستونزې سره مخامخ وم نو د دوی لپاره ضرورت دغه دی چې دوی لپاره باید خرپوي کورسونه باید جوړ شي چې په دا کې ځوانان هم برخه واخلي او خرپوي کورسونه کول شي یغې جملې څخه لکه میخانیک برخه د موټر جوړول دي هم دغه ډول سره حیاتي بخښونه دي هغه باید خلکو ته لږ زیات شي او په څنګه ور سره ځوانان شیشې مصرف شوی خامي
دلسو سپتاس د یو فعال په صفات باندې اصلا امده خبر خچ تاسو ورته اشاره وکړه نن سبا باز ملي او نړیوال بنسټونه د سره دلچسپي لري او غوړي د رقم کورسونه او پروګرامونه ولري لړ مهال شپږ میاشتنی حتی د کال پروګرامونه ولري تاسو د مسایل چارواکو سره مواسط سره شریک کړی دي
وختنه بربر شوی د امده ډول سره د میډیا او رسنۍ لار د وختنه شوی ده چې ځوانانو ته باید کاری فرصتونه زیات شي امغه په خارپې برخه کې امده ډول سره باید جوړ شي خدا چې اقتصادي مشکلات زیات دي او افغانستان چې د یو دفاع هودونو جملې څخه ګڼل کیږي هغه وخت ضرورت دی چې په وسره باید دغه ټول ضرورتونه چې د عرب شي نو دې په اړه تماس بربر غوښتنې شوی دي لمساتو سره شهیدین جوګانو سره شوی دي چې باید ځوانانو ته دغه فرصتونه چې لکه مخته مخم یادونه وکړه هر په کورسونه دي اوبد زیات شي چې هغه هم د هواد د اقتصاد ته هم پرمختګ ورکولای شي
د خپل د بیکاری منفی نتایج شه دي تاثیرات تاسو څنګه ارزوي
اصلا د بیکاری منفی نتیجه چې د یو هغه د علمیت کمزوري ده چې په اسان پترا په کې لري پرتهول سوالې کې علمیت چې د هغه په کومه درجه کې ده همدغه ډول سره کاچاګ د نشي مواد زیاتواله د غشان ته مخه کوي
په پای کې به حاجی صاحب مختار الدین جلالزی ته بلنه ورکو چې د ترزی د سیمې د اوسیدونکو هغه اساسي او مهم ستونزې را سره شریکي کی
ترزی کوم اساسي ارتیاوی چې دی هغه اوله درجه کې د مکاتبو تعمیرونه دي دویمه درجه کې سرکونه دي چې موږ ته به ټولې موږ سرکونه چې دی اساسي او پخته شي او بل اساسي ستونزې موږ چې دا د مستوک ویل کانال ده چې دا موږ تقریبا د پلارو د کډیو سول پنځو سدو سو کول کانال ده یی نن تر پرنګی ډاکټر په پریوبو صدقه جاریه ده د ازمکیو بکیږي موږ ته دا باید په اساسي شکل پخاشی پختشی او په ډیرو ځو کې پخښوی هم دی د موږ د انکشاف د هات نو د فواید امانه د شمال خورم نه دیغه ریاستونه موږ د هیله دو چې موږ ته دغه د ویاله پخه کې موږ سرکونه باز سرکونه چې اوس پخښوی وو دا ترمیم ته ضرورت لري دا به ترمیم شي او په ځمن کې د خلکو لپاره د مکاتبو تعمیرونه اساسي جوړ شي ورسره په څنګه باید د خلکو ته د مرستې زپا شي د مرستې کفایت نه کوي
درنو اوریدونکو تاسو د حجره په دې خبرونه کې د ژوندانه په بیلابیل خو د افغانستان د خوست ولایت د ترزیو د سیمې د ګڼو اوسیدونکو او مشرانو خبرې واوریدي موږ به د دې خبرونې د محتوا سره سم د دوی ستونزې د خوست د ولایتي ادارې په استازیتوب د اطلاعات او کلتور رئیس شبیر احمد عثماني سره شریک کو او د هغوی ځوابونه به هم واورو
د هغو ټولو ولسوالیو دپاره په خوست کې لکه سپیره صبریو ترزیو باک ولسوالي او د علیشیرو ترزیو ولسوالي په دې ولسوالیو کې په تیر کلونو کې دوو کلونو کې ځینې پروژې تطبیق شوي دي او ځینو نورو لپاره هم پلان شته منظوري هم شوي ده ان شاء الله تعالی په نږدې وخت کې به هلته د کلینیکونو د ښوونځیو د ترمیم هم د غرض ځینې انکشافي پروژې چې خلکو ته کار پکې پیدا شي دا به ان شاء الله تعالی په دې ولسوالیو کې شروع شي نو د هغې سیمو څخه ایواد ترزیو سیمه هم ده چې هغوی به په خپل نوبات او په خپل وخت به هغوی لپاره هم د پروژې پیل کیږي
د مشال رادیو د حجرې خبرونه درنو اوریدونکو د افغانستان د خوست ولایت د ترزیو د سیمې څخه تاسو زموږ چمتو شوې خبرونه واوریده ستاسو د ملتیا او غوښنیونې مننه کو او تر بلې وې داسې خبرونې مو په لوی او متعال خدای سپارو د دې سربېره تاسو ټول درنو اوریدونکو ته د مشال رادیو د پاتو خبرونه د اوریدو بلنه درکو خوښ او په خپل چارو کې بری من واوسی
حجرا د کلیوالو او سیمایزو مسلو په حق لا د خلکو باسونه او د حل لاري دا مشال ریډیو ده